ستړي مشي دا مشالې ډیو دې د شپږو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نیک هلي او سلامونه و باندې د دې خبري غړې د سر موضوع د پاکستان او ایران ترمنځ هغه تجارتي لوزنامي دي چې حجم یې د لسو عرب ډالرو جوړیږي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ییز او نړیوال مطالب هم شته. کتر پای را سره مل پاتې شوې د سیمه او نړۍ د حالاتو نه خبر شي. لومبه خبرونه د مشال د خبرونو سره ټکی. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی له خپل پلاوی سره لاهور نه پس کراچۍ ته رسیدلی. د پاکستان وفاقي حکومت وایي تمه ده چې په دولتي بانک کې د بهرنیو پیسو زیرمه به د روان مالي کال تر پای له 9 تر 10 اربع ډالره ورسي. د بشري حقوقو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې ویل شوی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بشري حقوقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د ایران ولسمشر ډاکټر سید ابراهیم رئیسی له خپل پلاوی سره د لاهور نه پس کراچۍ ته رسیدلی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې نن سهار د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز شریف د لاهور پر هوایي ډګر د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د هغه د پلاوی هرکلی کړی. خبر دی چې ټاکل شوی ده چې ولسمشر رئیسی نن لاهور ورستو کراچۍ ته لاړ شي. د پنجاب او سند حکومتونو پر دې مهال د عامه رخصتۍ اعلانولو ترڅنګ ځانګړي امنیتي ګامونه هم اخیستي. ایراني ولسمشر پرون په اسلام آباد کې له وزیر اعظم شهباز شریف سره تر لیدو وروسته وویل چې له پاکستان سره یې د دوه اړخیزه تجارت پر زیاتولو هوکړه کړې ده. دوی وویل چې دوه اړخیزه کلنی تجارت به 10 اربع امریکایي ډالرو ته رسوي. ولسمشر ابراهیم رئیسی د اپریل پر 22 لوړ پوری پلاوی سره په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان وفاقي حکومت وایي تمه ده چې په دولتي بانک کې د بهرنیو پیسې زیرمه به د روان مالي کال تر پای له 9 تر 10 اربع ډالرو ته ورسي. دا خبره د خزانې وفاقي وزیر محمد اورنګزیب د اپریل په 23 په اسلام آباد کې د اسلامي کاروبار 8 سرمشري دي د پیل غونډې ته کړې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو د محمد اورنګزیب له خولې لیکلي چې دا وخت د پاکستان د بهرنیو پیسو زیرمه 8 اربع ډالر ده. نوموړي زیاته کړه چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور وروستۍ قسط به د بهرنیو پیسو زیرمه تر 9 اربع ډالرو واړوي. د خیبر پختونخوا تعلیم یافته ځوانانو د سرکاري نوکریو لپاره احتجاج کړی دی. د صوبې بیروزګار تعلیم یافته ځوانانو د اپریل پر 22 په پیښور کې د احتجاج پر مهال له حکومت غوښتي چې په سرکاري نوکرو لګیدلي بندیز لری کړي او دوی ته د کار زمینه برابر کړي. د دې ځوانانو د سازمان یو غړي محمد عادل مشالې ته وویل چې د بجلی او معدنیاتو پیدا کولو په صوبې محکمه کې د ملازمت ترلاسه کولو لپاره شوي امتحانونه یې پاس کړي دي، خو تر دې دمه ورته د حکومت لخوا مستقل نوکرې نه دي ورکړل شوې.
او ما جی 2020-21 کی پیریډو کې 17 کې وکړو او پوره صوبه کې د پایک نمبر یې ما او ما دنیا ته کې په 2 نمبر یې په صوبه کې 2022 کې. بیا دا اوسنی حکومت چې راغې زمونږ د امیدو چې دا بین به اخوا شي، هغه د بدنصیبې نه دی حکومت هم پیو لګو بین.
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو د ځوانانو د دې غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېر وختونو کې ویلي دي چې دا مهال ورسره پیسې نشته، نو ځکه یې پر نوو نوکرو بندیز لګولی. حکومتي چارواکي وایي چې له پاکستانه خپل وطن ته د افغانانو په ګډون د ناقانونه بهرنیانو ستنېدل په بایزت او خوندي توګه دوام لري. د اپریل پر 23 د پاکستان سرکاري ریډیو د چارواکو له قوله وایي چې په تیرو 10 ورځو کې شاوخوا 1000 او 1600 ناقانونه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د راپور له مخې تر دا مهال څه کم 5.5 لک غیر قانوني کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په پاکستان کې د امریکا د سفارت چارواکو د پیښور د یوې شخصي تعلیمي ادارې انسټیټیوټ آف مینجمنت ساینسز ترمنځ د لینکن کارنر په نامه د تعلیمي وظیفو مودي غځولو لپاره یاداش لاسلیک شوه. نن د اپریل په 23 د امریکا د سفارت لخوا خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا یاداش د امریکا لخوا په سفارت کې د عامه چارو کونسلرې بتینا میلون او د IMS لخوا ډاکټر عثمان غنی لاسلیک کړو چې له مخې د دغه وظیفو موده د 2018 میلادي کال د اپریل تر میاشتې وغځول شوه. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پر دې صلاح شوي چې پر ایران بندیزونه پراخ کړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو تګلارې مشر جوزف بوریل ویلي چې په اسرائیلو د تهران تر برید وروسته د بهرنیو چارو وزیران د اپریل پر 22 په اصولو کې د ایران پر ضد په بندیزونو پراخولو صلاح شوي دي. اروپایي ټولنه له وړاندې پر ایران د ډله ییزې وجنې د وسلو د خپراوي د بشري حقونو د سرغړونو او وروسته د بې پیلټ الوتکو د رسولو په تړاو د بندیزونو څو پروګرامونه لري. د اپریل پر لومړۍ نیټه په دمشق کې د ایران پر کفنلګرۍ د اسرائیلو پر مبینه هوایي برید کې د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک د یو قمندان جنرال محمد رضا زاهدي په ګډون و لوړ پوړي چارواکي ووژل شول. ایران د دې په غبرګون کې د اپریل په 14مه پر اسرائیلو د بې پیلټ الوتکو او توغندو بریدونه وکړل. تر هغې وروسته د اپریل پر 19مه اسرائیلو د ایران پر اصفهان ځوابي حمله وکړه. د مشال د خبرونو پای اولیدونکو ته مشال لري ته وګي د خبري غړې خبرونه مو درته وړاندې کول. کتر پای را سره مل پاتې شوې ځنې دا مهم مطالب به هم وره. د ایران ولسمشر ډاکټر سید ابراهیم رئیسی دا مهال په پاکستان کې د 13 ورځې یو غونډې ته د وینا پر مهال هغه وویل چې د پاکستان او ایران ترمنځ د تجارت حجم باید لس ارب ډالرو نه واوړي.
ما تصمیم گرفتیم که سطح روابط تجاری و اقتصادی بدون کشور در گام اول 10 میلیارد دلار افزایش پیدا کنه.
په خیبر پختونخوا کې ځوانان د بیروزګارۍ نه تنگ دي او په احتجاج لاس پورې کړی.
اوسنی حکومت چې راغې زمونږ د امیدو چې دا بین به اخوا شي هغه د بدنصیبۍ نه دې حکومت هم پې ولګو بین.
او ځینې ځوانان دا وایي چې ښه صحت په صحتمند هلو ځلو کې دی، دا په سوچونو او په فکرونو کې نه دی.
پیسې چې کومې ګټو دا ښه ژوند د پاره یې ګټو. ښه ژوند مونږ نن سبا دونه پیسو کې ډوب شي یا دنیا کې ډوب شو چې مونږ ته شاته ژوند چې کوم دی هغه زمونږ تیرول مونږ ته ګران شي.
کبری سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. مشال ریډیو ته وګورئ او د مشال ریډیو خبري غړای دا د سر راپور تاسو په امره ګرځوم. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلی چې ایران او پاکستان پریکړه کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچا لس ارب ډالرو ته لوړه کړي. د ایران ولسمشر د خپلې میرمن د بهرنیو چارو وزیر د کابینې نورو غړو او تجارانو سره په درې ورځنۍ دوره پاکستان ته راغلی. د سرګندونی په اسلام آباد کې د اپریل په 28مه نیټه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره تر لیدنې وروسته په کډه خبري غونډه کې وکړې. د وویل چې دواړه هیوادونه د ترهګرۍ، منظمو جرمونو، نشي توکو او د نامنې د مختلفو بڼو سره چې سیمه له خطر سره مخامخ کوي د مبارزې لپاره هوډمند دي. د ایران ولسمشر د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د پوځ مشر جنرال عاصم منیر سره هم ولیدل. تفصیل راشد خټک وړاندې کوي.
د پاکستان په درې ورځنۍ دوره راغلی د ایران صدر ډاکټر ابراهیم رئیسی په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف، صدر آصف علي زرداری او د پوځ مشر جنرال عاصم منیر سره ولیدل. د شهباز شریف سره د لیدونه پس په 28 اپریل یو شریک پریس کانفرنس ته د وینا په مهال ابراهیم رئیسی وویل چې پاکستان او ایران دواړو پریکړه کړې ده چې خپل منځي تجارت تر 10 ارب ډالرو پورې زیات کړي.
ما تصمیم گرفتیم که سطح روابط تجاری و اقتصادی بدون کشور در گام اول 10 میلیارد دلار افزایش پیدا کړي.
د پریس کانفرنس نه وړاندې د ایران او پاکستان ترمنځ په 8 لوزنامو هم لاسلیکونه وشول. د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت تر 10 ارب ډالرو پورې زیاتولو په اړه په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی مشر ډاکټر ارشاد وایي چې دا کار ګران دی خو ناممکن نه دی. د مشال رډیو ته وویل
10 بلین ډالر خو ډېر امبیشیس فیګر دی، خو زمونږ ایران سره کافی حد پورې اگزیکټ 10 بلین ډالر سره نه وي، خو کافی نمبر آف بلینز کې دی. ځکه چې قیمتي شی هغوی سره دی، ګیس دی، پټرول دی، بجلی ده، دا درې واړه زمونږ د انرژي سیکټر خاص هم برباد دی او مونږ ډېر انرژي هنګري کنټری یو. نو دغه کې خو پوټینشیل او زمونږ طرف نه سیزونه ډېر شته کرور ولی وي، نو مونږه هغې له وریجو ورکو، فروټس ورکو، مختلف اګریکلچر پروډکټس اسپیشلی په لایف سټاک او دې کې پوټینشیل کېدی شي.
خو په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال حق نواز خان وایي چې ایران د اقتصادي بندیزونو لاندې دی او پاکستان هم د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، نو په لنډ وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت دومره زیاتېدل امکان نه لري. د پته حق له مشالو ټو پختنه داسې جواب کړو.
یو حکومت په اقتصادي توګه وګورو په موجوده حالاتو کې نو خو مشکل ډېر ده، ځکه چې حالات اکثر د دوه هیوادونو ترمنځ داسې راپریوزي تا ترې خپل د شوبل ده چې په کومو کومو شوبو کې به د تجارت یو بل سره کیږي. د سره سره پاکستان او د ایران د ګیس پایپ لاین او مسله هم په خپل ځای باندې ده.
د ایران صدر او د پاکستان وزیر اعظم پریس کانفرنس ته د وینا په مهال د ترګرۍ خلاف په شریکه مبارزه کولو ژمنه هم وکړه. په داسې حال کې چې د جنورۍ په میاشت کې ایران او پاکستان دواړو د وسلوالو د ځپلو په نوم د یو بل په سیمو توغندي ویشتي وو، د ترګرۍ خلاف شریکه مبارزه څومره امکان لري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د دفاعي چارو ماهر بریګیډیر سید نذیر مشال رډیو ته وویل،
سیستان چکم بلوچستان سره ملاویږي تقریبا یو نمونه خلق دی، نو دواړه ملکونه امن د دواړو مشترک ضرورت ګڼي.
خو په پیښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال مشتاق یوسفزی وویل چې د وعدې کولو او عملي کولو کې ډېر فرق دی. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل،
پاکستان او ایران به باندې بل ځای الزام لګي چې کوم ډلې ته په ایران کې کار کوي، نو هغه دا وي چې دوی کړی پاکستان کې دي، پاکستان کې چې کوم ملټن ګروپونه دي نو خاص کر بلوچستان کې، نو هغه پاکستان الزام لګي په ایران کې دي. نو الله دې وکړي چې دا تعلقات ښه شي او دا چې کوم دواړو ملکونو کې تاوتریخوالی دی د خدګردي ده په دې کمې راشي. خو ما څنګه وویل، نو چونکې په ماضي کې تر شو وختونو کې تعلقات دومره ښه نه دي پاتې شوي، نو دا به یو ډېر غټ چیلنج وي د دواړو ملکونو لپاره چې په دې باندې عمل وکړي چې کوم خبرې وشولې کوم پاکستان کې لوځنه وشولې.
د ایران د صدر په وفد کې د هغه مېرمن د بهرنیو چارو وزیر د کابینې نور غړي او تاجران شامل دي. د ایران صدر په لاهور او کراچۍ ته هم ځي او هلته به د صوبایي حکومتونو مشرانو سره لیدل کتل کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
د پاکستانی پاؤز مطبوعاتی سانگیا ایس پی آر سنوت پہ وسطول شوی پیغام کی دعوی کری چې د اپریل د یوشتمې او دویشتمې ترمن شپه کې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې دیالت مشکوک وسلوال وجلی. بیان دی چې ویچ بډیر اسمل خان او شمالي وزیرستان کې یو لته بلوچستان کې دوه نور وسلوال په عملیاتو کې وجلی. بلخوا د سیمې د استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال یو ته ویلي چې پاؤز شمالي وزیرستان د تخیلو کې د وسلوالو ضد ځانګړي عملیات کړي دي. لا هم کومې وسلوالې ډلې په دغه اړه سنې دي ویلي. عمر وزیر ناورو.
د پاکستان فوج مطبوعاتی سانګه آی ایس پی آر رسنیو ته استول شوی بیان کې داوا کړی چې د اپریل یوویشتمې او دوویشتمې ترمن نه وخته په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دیارلس مشکوکه وسلوال وژلې دي. بیان کې دوی ویلي چې ډېر اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې یولس او بلوچستان کې دوه نور وسلوال په عملیاتو کې وژلې. د فوج بیان زیاتوي چې ډېر اسماعیل خان کې وسلوالو سره نښته کې لس وسلوال او شمالي وزیرستان کې په دویمه کاروایي کې یو بل وسلوال وژلې، دوه ژوندی نیولې. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته پخلی کړي چې شمالي وزیرستان د تاخیلو کې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد ترسره کړو د عملیاتو کې دوی یو وسلوال چې غزي خاندان نومیږي په عملیاتو کې وژلې او دوه نور ګل نذیر او میرزا عالم په نومونو وسلوال یې گرفتار کړي دي. خو فوز دانه دی ویلي چې گرفتار شوی وسلوال د کمې وسلوالې ډلې سره تعلق لري. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. ډېر اسماعیل خان کې په تېرو شپږو ورځو کې اووه د کسټم محکمې افسران هم نامعلومه وسلوالو په بریدونو کې وژلې دي. د خیبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو ځانګړي ډول شمالي او جنوبي وزیرستانونو ډېر اسماعیل خان، لکی مروت او خوشا کې په دې وروستیو کې د وسلوالو او فوج ترمن نښتې زیاتې شوې او دواړه لوري وخت په وخت یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوی کوي. وروستیو نامنی دغلته ځایي ولس د اندېښنو ښکار کړی. دوی وایي ورځ تر بله د نامنۍ پیښو له وجې د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند شوي دي. د بنو اوسېدونکي محمد وسیم مشال ریډیو ته وویل چې وروستیو نامنی د دوی په ژوند ژور اغېز کړی. خلک کاروباری هلو زلو ته هم زړه نه خکوي.
بنی ډیویژن چکیم دا هغه د بدمنی په حواله سره ډیر زیات متاثر ده. یونیم کولنا یا دوی کولنا چې میشا ګوري ټارګټ کیلینګ بلاست چکیم دی هغه سلسله روانه ده. په وخت په وخت باندې قومي جرګې او تحریکینه هغه وشول، خو دا غیر داسې خاص ریزلټ نه وروته. 25 اپریل باندې په لکی مروات شه د امن دپورا یو جرګا کوین کیلو.
په شمالي وزیرستان کې هم هدفي بریدونه د فوز او وسلوالو ترمن نخته ورستر بلا زیاتې شوې. نمیرام شاه اوسېدون کې فداولا دا وړوای چې د پرله پسې نام نه پیښونه په ویرا کې دي. په خلاص مړ کاروبار نشي کولی، د ځان د ژغورنې لپاره اندېښمن دي.
موږ د خپل کاروبار ته پرېږدي چې موږ خپل کاروباري چارې وکړي. موږ شي سبو کیږي بیګا کیږي. ټارګټ کیلینګ بل څه نشته. هر تړای دی وزیرستان والا چې د کیر ناروزی دا باور نه لري چې زبې مزګر بیا خپل کیر ته پرې غیب شي باندې سان ټارګټ کیلینګ د نژد شوی دا
شمالي وزیرستان کې روان کال کې تر دې د مش پړس هدفې بریدونو پیښې هم شوه چې تر 2023 کال کې د غشمیر سلور سلوي خو په دغه بریدونو کې د 2013 کال نه تر دې دمه سلګونه ځایي مشران ځوانان سیاسي مدني فعالان دینی عالمان خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. حکومت فوج او پولیسو هم په وار وار دعوی کړي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو زیات ځانګړي عملیاتو ته دوام ورکړي. په بنو کې د فوج یو لوړ پوړی افسر هم د نوم نشدلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو فعالیتونو ختمولو لپاره منظم پلان روان دی. د دوی ضد د فوج او پولیسو کاروایی هم توندې شوې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا تعلیم یافته ځوانان چې سازمان یې هم جوړ کړی دی پرون یې په پېښور کې احتجاج کړی. دوی له حکومت غوښتي چې په سرکاري نوکرو لګېدلې بندیز دې لرې کړي او دوی ته د کار زمینه برابره کړي. دوی وایي د روزګارونو ترلاسه کولو لپاره امتحانونه هم ورکړي دي خو تر دې دمه ورته نوکرۍ نه دي ورکړل شوي. د خیبر پښتونخوا حکومتي وزیرانو د ځوانانو د دې غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي، خو په تېر وختونو کې ویلي دي چې کله ورسره پیسې راشي نو په نوکرو لګېدلې بندیز به لرې کړي. تفصیل پہ خبر غلام غوث راکی.
یہ ٹیسٹ لینے والے ادارے اس لیے بنا ہے کہ ان غریبوں کو لوٹے، ان بے روزگاروں کو لوٹے، ٹیسٹ کی مد میں ان سے کروڑوں روپے بٹو رہے. اس لیے
دا پیخور کی احتجاج کون کی ہگا تعلیم یافتہ زوانان دی چې د بیلابیلو سرکاری نوکرو ترلاسه کولو لپاره امتحانونه پاس کړی دي خو تر دې دمه دوی ته سرکاری ملازمتونه نه دي ورکړې شوی. د عادل پنوم یو احتجاج کون کی زوان په جیالوجی کې ایم فل کړی. هغه مشال ریډیو ته وویل چې د مدنیاتو او د بجلی پیدا کولو په صوبایي محکمه کې د ملازمت ترلاسه کولو لپاره دوه سکرینینګ ټیسټونه پاس کړي دي خو د حکومت لاړه بیا په سرکاري نوکرو د بندیز لګولو په وجه تر اوسه د مستقل نوکرۍ په انتظار دی.
او ما جی 2020-21 کی پیریډو کې 17 کې وکړو او پوره صوبه کې د پېک نمبر ما او ما دنیا ته کې په دوه نمبر په صوبه کې 2022 کې اول خدا و چې عمران خان ارلی اسمبلی ډیزالف کړه نو بیا نگران حکومت ته نو چونکه آئینی طور نگران سره د اختیار نشته چې اپوینټمنټو کې نو مونږ خو وې چې نگران به درې میاشتې یغان فارچونیټلی یو کال نه زیات شو. بیا دا اوسنی حکومت چې راغې زمونږ د امیدو چې دا بین به اخوا شي هغه د بدنصیبۍ نه دی حکومت هم پیو لگاو پین.
د امداد الله په نوم د چترال یو ځوان د ماسترۍ ډیګري لري او په 2021 کې په صوبایي سیکریټریټ کې د سرکاري نوکرو د یو اشتیار رستو د هغه ملازمت لپاره په متعلقه امتحان یا سکرینینګ ټیسټ کې بریا هم ترلاسه کړی ده خو هغه وایي تر دې دمه دوی په انتظار دي او د برتۍ نور عمل د ځان ښکار شوی دی.
یو نوجوان تعلیم کوي چې هغه حق حلال روزګار واخلي هغه لپاره هغه تعلیم کوي نو دغه شاید مونږ تقریبا 2021 نه مونږ په دې پوسټونو باندې ټیسټونه ورکړي دي زموږ صرف انټرویو پاتې ده. دی حکومت چې ریسنٹلی کفایت شواری پروگرام شروع کړی دی وی هر قسم پاب سر نوکریانو پاون پابندی او کفایت شواری بکو بچت بکو نو مونږ دې دا وایو چې تاسو مونږ له جابس نه راکوئ مونږ بس کو 3 سالونه زبې روزګار يم تاسو دا ایڈورټایزمنت کتلې شي 2021 کې ماده ټیسټ کوالیفای کړی دی 3 کال او شو زبې روزګار زب بایک رائیډری کوم زب سبزی خرڅوم زب بس کوم.
د پښتونخوا بې روزګاره تعلیم یافته ځوانانو یو تنظیم جوړ کړي او دوی د اپریل په 28 نیټه په پیښور کې وړوکې احتجاجي لاریون ترسره کړو او د دې بې روزګار ځوانانو د تنظیم مشر لال زمان وایي د پښتونخوا په بیلابیلو محکمو کې زرګونه خالی پوسټونه دي خو د پښتونخوا زرګونه ځوانان بې روزګار دي او کسوبایي حکومت پر روانو دوو هفتو کې په نوي ملازمتونو لګول شوی بندیز لري نه کړو نو دوی به د مې په شپږمه نیټه په پیښور کې یو لوی احتجاجي پرلت وهي.
ٹو دا جیل خانہ جات دا سونا ڈپارٹمنٹ چکم پاس کینڈیڈیٹ تھی چھ بھائی دی تخبل حق ملوشی او دا دغه نوکرونه دا بینو چت سی کے پی کے حکومتی مشینری تا 190,000 اسامیہ خالی دی نو آغا بد دی ضرورت بم پوری شی عوامی ضرورت بم پوری شی دا احتجاج مونږ جی پچی مای باندې کو را روان شی مای باندې دا غیر پرمخ پل پلاننگ دے پل طریقہ کار دے پٹول پاکستان کے 5 کروڑ پلس بے روزگار دی کے پی کی 1,75,00,000 نوجوانان چکم دی دا بے روزگار دی
دے زوانانو دے غختنو پاڑے می دے صوبائی حکومت دا ویان بیرسٹر محمد علی سیف او دو نور صوبائی وزیرانو سره په بیا بیا رابطه وکړه خو د دې راپور د جوړولو پورې مو د هوی له خواسه جواب ترلاسه نه کړو خو د خزانې لپاره د اعلی وزیر سلاکار مزمل اسلم د خیبر پښتونخوا صوبې د مالی مشکلاتو په اړه له مشال ریډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې مرکز ته د ورپوري بقایاجاتو په وجه صوبه د مالی مشکلاتو سره مخ ده خو دوی به هڅه کوي چې د روان بجټ وړاندې کولو نه وړاندې له مرکز خپل بقایاجات ترلاسه کړي او په صوبه کې د ولاړو پرمختیایي کارونو او بیروزګاری د ستونزې حل کولو لپاره په نوي بجټ کې یو تګلاره جوړ کړي د پښتونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور د مارچ په 3 نیټه د صوبایي پبلک سرویس کمیشن د برتیانو نه علاوه په نورو ټولو نوي سرکاري برتیانو بندیز لګولې وو او د موجوده منتخب حکومت نه وړاندې د نگران حکومت په دور کې د ورکړل شویو ځینو سرکاري ملازمتونو ریکارډ یې هم طلب کړی وو
دا مشال رادیو ده
مشال ریډیو ته وګورئ په بر جنوبی وزیرستان کې ماین چاودنې دوه رونه جوړ کړی دي چې یو پکې سخت جوړل دی او خپتري پرې شوې ده د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي د پیښه د اپریل په 28 د سروکې تحصیل په کڼغر سیمه کې شوې بلخو د پښتون غورونې غورځنګ مخکښ علم مسید وایي چې په جنوبی وزیرستان کې تر اوسه سلګونه ماین چاودنې شوې چې پکې سلګونه کسانو ته مرګ جوړ اوریدلې په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید راکړي
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تور په 13 ورځ په تحصیل سروکۍ سیمه کونډ غرکښې د ماین چاودنې په نتیجه کښې دوه کسان پرهارژلي شوي دي د ماین چاودنې دغې پېښې په باره کښې د پرهارژلي شوي کسانو تربیر صاحب نور ویایي د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب مسید ویایي چې په سویلي وزیرستان کښې د ماین چاودنو 270 پېښې مخې ته روغلې دي چې پکښې 55 کسان وژل شوي او 350 نه زیات کسان پرهارژلې شوي معذور شوي دي خو حکومتي چارواکي بیا هم په ضلع کښې ماینونو صفا کولو د پوره څه نه کوي
چې موږ دغه غوښتنه بار بار کړې ده چې دغه لیر باید صفایي ده هم وشي خلکو ته ده هم موضوع ده هم اعلان شي چې کوم خلک دغې سره متاثره شوي دي د لیر باید صفایي به دی هم تر اوسه پوره په رنګه کار نه دی روان بلکې دا پېښې مخې ته بار بار راتلو زموږ په سیمه کښې تر اوسه پوره زموږ د ریکارډ مطابق خو 280 پېښې شوي دي چې په هغه کښې تقریبا 55 کسان چې دا پکې شهیدان شوي دي دغه کښې د بچیانو چې کوم دی تعداد زیات دی
د سویلي وزیرستان پر ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف مسعود وویل چې د کونډ غره ماین چاودنې پېښې کښې پرهارژلې شوي کسانو سره به زر مالی مرسته کوي او په ضلع کښې د ماینونو صفا کولې د پوره د پاکستاني پوځ 22 ټیمونو 4 شری کړی دو
بارش پہ وش وقت گئی اسپتال تم رگلا ہوں اور مریض سے دائی افشا ہے دو نقصان چھوی دو نو دے چیف منسٹر صاحب سے خبر ہو وکڑا کہ دا فورن مت رسپانس کو کام دیا ڈی سی ایڈمنسٹریشن ہم لیٹر ور نکلا دا انشاءاللہ چے ایز سون ایز پاسبل دا کمپنسیشن دا سٹم لا ویجی اگے علاوہ جکیم دے میرے کمپنسیشن نو کیسز دی 58 پینڈنگ دی میجورٹی دے باقی دے دی اپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے مشلا چلی دی دی کمپنسیشن پورا دا لاسٹ کی جکیم پوس کو شاول چے واٹ شروع
سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدین کی دے حکومتی چارواکیوں دا غشتنا ہم وکڑا چې د ضلع په ځمکه کښې خواندي ماینونو صفا کول د پورا دا زر بیړواندي ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
مشال ریڈیو ته وګ یو لیدونکو په پاکستان کې ډاکټران وایي په دې هیواد کې د صحت د خیال نه ساتلو د ورزش نه کولو له امله ډېری خلک په موټاپا یا د زیات وزن په مرض اخته دي. د صحت ماهرین وایي په پاکستان کې ناراستي د ورزش نه کول او د خراب خوراک کول د یو شمېر ناروغو سبب کیږي چې پکې د وزن زیاتوالی او ذهني ناروغۍ شامل دي. نور تفصیل له پېښور نه وسیم سجاد راکړي.
په پاکستان کې د صحت ماهرین وایي د سست ژوند د طریقو، ورزش نه کولو، د موبایل او نورو ډیجیټل آلو د ډیر استعمال له وجې په پاکستان کې خلک د ذهني او جسمانی ناروغیو ښکار کیږي. په پاکستان کې د ساینسي علومو مجله سر سید جنرل آف ایجوکیشن کې د روان کال په پیله کې په یاد مسله خپور شوی راپور کې دا وشوي چې په پاکستان کې 15% نفوس د غربت تر کرخې لاندې ژوند کوي او اویا سلن وګړي په چاقۍ یا موټایۍ اخته دي. په پېښور سپورټس کمپلیکس کې ټرینر او د لوبغاړو د خوراک ماهر قاسم خان د خلکو د خپل صحت د خیال نه ساتلو په اړه مشال ریډیو ته داسې وایي.
مونږ پیسې چې کومې ګټو د ښه ژوند لپاره یې ګټو، نو ښه ژوند مونږ نن سبا دونه پیسو کې ډوب شو یا دنیا کې ډوب شو چې مونږ ته شاته ژوند چې کوم دی هغه زمونږ تیرول مونږ ته ګران شي. هغه پیسې چې مونږ کوم سټور کړي یا جمع کړو نو هغه بیا مونږ په بیماریانو په ډاکټرانو پسې نو هغه بیا ځان باندې لګول سټارټ کړي.
په سر سید جنرل آف ایجوکیشن کې چاپ شوی تحقیق په پیاله کې د یادې مسالې په حق لیکل شوی چې خراب غذایی عادتونه، د سست ژوند تیرولو طریقه، د ډوډۍ وروسته سمدستي خوب، د اوږدې مودې لپاره تلویزیون کتل او د ورځپاڼو پراخه لوستل د چاقۍ د کچو په زیاتوالو کې مرسته کوي. په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د غذایاتو ماهر ډاکټر جاوید خان مشال ریډیو ته د یادې مسلې تفصیل صدا سي ورکو.
دا ایکسرسایز او د ډیپریشن مطلب خو کافی گہرا تعلق دی. کله چې باڈی فزیکلی ایکٹیو ایکسرسایز ډیر کوي نو هغه باڈی کې انډورفین هارمون ریلیز کیږي. کله چې انډورفین هارمون ریلیز کیږي نو مطلب هغه کس او خوشحاله ځان فیل کوي، خوشحاله. دویمه خبره دا کوم په باڈی کې چې هارمونل امبیلنس راغلی، مطلب ډوپامین سیروټونین هغه بیلنس ته واپس راشي. دریمه خبره دا چې سرکولیټری سیستم چې کوم دی ایکټیو شي، برین ور سره هم ایکټیو شي، نو هغه کس دا ډیپریشن سایډ نه واپس راشي.
هر څوک د هیلت یا صحت مسله عامه ده، خو څه خلک داسې دي چې د ناروغۍ وروسته یې په خپل وجود کار کړی دی او دوی کامیاب شوي دي چې د خپل صحت خیال وساتي. د پېښور ماجد خان یو د ځوانانو دی چې 10 کاله وړاندې د زیات وزن له وجې قابو 1 کال په ډول ډول بیمارو تیر کړی و، خو وروسته یې د ورزش له لارې خپل وزن کم کړو او ځان یې د بیمارو ژغورلی دی. نوموړي د خپل صحت په اړه مشال ریډیو ته داسې وویل.
هغه یو خبره ده ډېره مشهوره وایي چې کله ستاسو ګراؤنډونه آبادی کنه نو ستاسو هاسپیټل چې کم دي کنه هغه به ویرانی کنه. نن سبا که موږ وګورو کنه نو ډېر خلک داسې دي کنه چې هغه لکه دا سوچ کوي چې لکه دا فزیکل فټنس منډې ترډې دي یا فضول کار دی کنه، خو لکه دا چې کم دی ډېر ضروری دی د هیلت لپاره کنه. چې کله زموږ فزیکل فټنس ټیکی کنه او موږ هیلدی یو نو هغه چې کم دي بیماریان نو به یو خو بیماریان نه پامن او باقی چې کم دی دا هاسپټل او د دې شیزون نه بچ کم دی موږ لري یو.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر جاوید او د قیم سپورټس کمپلیکس ټرینر قاسم خان وای د هر انسان لپاره د روزمره په بنیاد کم از کم 15-20 منټه ورزش پکار دی. دی وای پرخه خوراک او ورزش کول انسان کول شي د یو شمیر بیمارونو ځان بچ کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د ایران ولسمشر ډاکټر سید ابراهیم رئیسی له خپل پلاوی سره د لاهور سفر نه پس کراچۍ ته تللی. ایرانی ولسمشر پرون په اسلام آباد کې له وزیر اعظم شهباز شریف سره تر لیدو وروسته وویل چې له پاکستان سره یې د دوه اړخیز تجارت پر زیاتولو هوکړه کړې ده. د پاکستان وفاقي حکومت وایي تمه ده چې په دولتي بانک کې د بهرنیو پیسو زیرمه به د روان مالي کال تر پای له 9 تر 10 ارب ډالرو ته ورسي. د خیبر پښتونخوا تعلیم یافته ځوانانو د سرکاري نوکرو لپاره احتجاج کړی دی. حکومتي چارواکي وایي چې له پاکستانه خپل وطن ته د افغانانو په ګډون د ناقانونه بهرنیانو ستنېدل په باعزت او خوندي توګه دوام لري او په تیرو 10 ورځو کې 5000 ناقانونه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په پاکستان کې د امریکا د سفارت چارواکو د پیښور د یو شخصي تعلیمي ادارې انسټیټیوټ آف مینجمنت ساینسز ترمنځ د لینکن کارنر په نامه د تعلیمي وظیفو مودي غځولو لپاره یاداش لاسلیک شوی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پر دې سلا شوي چې پر ایران بندیزونه پراخ کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل ویلي چې په اسرائیلو د تهران تر برید وروسته د بهرنیو چارو وزیران د اپریل په 2 په اصولو کې د ایران پر ضد په بندیزونو پراخولو سلا شوي دي. د هند کرکټ په پریمیر لیگ کې نن چنائی سپر کنگز له لکھنؤ سپر جائنټ سره لوبه کوي. ټاکل شوی ده چې دا لوبه د پیښور له وخت سره سم ماخام 9 بجې په چنائی کې پیل شي. مشال ریډیو ته وګورئ او واپس د خبرونه په لور ورزو او بل راپور تاسو پام راګرځوم. په پاکستان کې د ټولنیزو شبکو فعالانو پر ایکس چې په خوا ټویټر نومېده پر محدودیتونو اندېښنې خبردلې دي. په هغه هیواد کې حکومت په خوا هم پر مختلفو ټولنیزو شبکو محدودیتونه لګولې دي، خو دا د حکومت د ټولنیزو شبکو او رسنو لپاره د قوانینو د سختولو خبره کړې ده. د کورونا چارو وفاقي وزیر محسن نقوي په ورسو کې وویل چې پر ټولنیزو شبکو بندیز نه لګوي بلکې د کارونې لپاره قوانین سختوي، خو فعالان وایي چې ریاست د خپلو پخوانو تګلارو په دفاع کې پاتې راغلی نو ځکه ټولنیزو شبکو ته لاسرسی محدودوي. تفصیل ګولیاز ناورو.
په پاکستان کې له تیرو 3 میاشتو راهیسې ټولنیز شبکه ایکس چې پخوا ټویټر نومېده محدوده کړل شوې او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو له حکومت په وار وار غوښتنه کړې چې دا بحال کړي، خو د پاکستان حکومت دریځ لري چې ایکس د هغوی اندېښنو ته ځواب نه دی ویلي او په دې کې پاتې راغلي. د ځکه ور باندې بندیز لګولې دي. بلخوا ایکس د اپریل په 14 په رسمي پاڼه لیکلي چې د پاکستان حکومت د اندېښنو لرې کولو لپاره کار کوي. دا لومړی وار نه دی چې په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو بندیزونه لګول کیږي یا محدود کړل شوی دي. د دې مخکې هم 100 وارې د امنیتي، سیاسي او مذهبي وجوهات له وجې په ټولنیزو رسنیو پابندي لګول شوی وي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر په دې رسو کې په اسلام آباد کې د ټولنیزو رسنیو په اړه د سختو قوانینو خبره کړې وه. وفاقي وزیر محسن نقوي د اپریل په 15 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي ول چې ډېر ژر به سایبر قوانینو کې په پراخه کچه بدلون راولي. د معلوماتي ټکنالوژي قانون چې د معلوماتو، مخابراتو او ټکنالوژي قانون یا سایبر قانون په نوم هم پیژندل کیږي، د کمپیوټر، سافټویر، مصنوعي ځیرکتیا او انټرنیټ پورې اړه لري. وفاقی وزیر د ټولنیزو شبکو په اړه ویل چې په دې لړ کې سخت قوانین پکار دي.
پاکستان میں ہر چیز آزادی رائے ضرور ہونی ہے اور ہم
تو پاکستان کے درائے اظہار ضروری دے، خدا سے ہم نے شکے دے چې څوک هر ورځ په ټولنیزو رسنیو ناسمه خبرې کوي یا بغیر له ثبوته تورونه لګوي، نو د دې لپاره د سختو قوانینو ضرورت دی. د بندیزونو کلمې مه استعمالوي، بلکې قوانین راوستل پکار دي. دا زما حق دی چې څوک غلط الزام لګوي نو د هغې جواب ورکولو لپاره چرته لاړ شم
تو میں اس کے خلاف کہیں نہ کہیں جا سکوں،
د ایکس پانډي محدودولو په اړه نړیوالو سازمانو ترڅنګ په ملک دننه هم په دې سختي نیوکې روانې دي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کار کوونکي بایټس فار آل مشر هارون بلوچ د اپریل په 13مه مشال لوتی ویل چې دا یو تشویشناک صورتحال دی. په لومړي سر کې خو حکومت دا خبره نه و منلې چې په ایکس یې پابندي لګولې، خو وروسته یې ومنله. د ویل کچري دا سلسله هم داسې روانه وي نو په نورو شبکو هم بندیزونه لګیدلې شي.
حکومت یہی چاہتی کہ فلانی پروفائل یا فلانے بندے کا ٹویٹ ڈیلیٹ،
حکومت امدا غواڑی چھ ل ٹویٹر ہا غ خبر لری کری چھ ردی فرض دی کچری حکومت امدا غ سوچ او فکر تا دوام ور کوی نو بیا په پاکستان کې نورې ټولنیزې شبکې لکه میټا، فیس بک، انسټاګرام یا ټیک ټاک، یوټیوب هم له بندیزونو سره مخامخ کېدای شي.
په پاکستان کې ګڼ خلک پر سیاسي او نورو موضوعاتو د بحث او د خبرونو خپرولو لپاره ایکس کاروي. په پاکستان کې د فروری پر اتمه ټول ټاکنې وشوي. پر هغه ورځ حکومت د هغه هیواد په ګڼو برخو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټي خدمات ځنډولي ول. هغه وخت د کورونا چار وزارت ویلي ول چې دا کار یې د امنیت ټینګښت لپاره کړی وو. په پاکستان کې حکومتونه ولې ټولنیزې رسنۍ محدودوي؟ فعال هارون بلوس وایي دا کار حل کیږي چې حکومت د خپلو کړنو دفاع کې پاتې راشي.
حکومت یا ہماری جو سٹیٹ ہے، حکومت کی بات نہیں کرتا کیونکہ
دا ٹولا قصہ دا بیانیو دا زدا حکومت خبر نہ کوم بلکہ در ریاست خبر کوم. دا زکہ چی حکومت تو نظیر ازی بنیادی مسئلہ در ریاست تا در ریاست بیانی چی زڑے و ناسم وی نو دا ٹولنی زو رسنئی و راتگ روس تا دے دفاع کولو کی ناکام شوی دی. کلا چی حکومت دا خبر کئی چی دا دا ہیواد دا امنیت خبر دا نو پا ایکس پانا دا سی خبر شروع شوی وی چی پکی در ریاست بیانیا پکی چلن شوی وی خو ریاست دا و خبر و زوابولو کی ناکام شوی او بیاور تا دا ملی امنیت تا دا خطر پا نام پلما جوڑا کڑی او پر آغی بندیز لگولی.
هارون بلوچ زیاته کړه چې دا یو ناسم کار دی چې د بیانی دفاع نه کولو صورت کې په هغه پلیټ فارمونو پابندي ولګوي او د دې هیڅ جواز نه جوړیږي. په پاکستان کې ایک شبکه د فروری له 18مې بند ده او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په ګډون د بشري حقوقو لسګونو سازمانونو او ټولنو له اسلام آباد ته غوښتي چې هغه ټولنیزه شبکه دي زر بحال کړي. په اسلام آباد کې خبریال افتخار فردوس چې په ایکس پاڼه هم ډیر فعال دي د اپریل په 13مه مشال لوتی ویل چې په نړۍ کې کوم هیواد هم دا کار کړي چې په ټولنیزو رسنیو بندیز یا محدود کړي نو هغه ناکامه پالیسی ده. نو مولی د دې متبادل لارې هم بیان کړي چې د دې مخه نشي نیول کېدی.
خطا خبر غدا ده چې د پاکستان د پرایم منسٹر آفس شي یا سمرم چې د پولیټیشنز دي یا الیکټډ ګورنمنٹ منسٹران دي نو هغه د پابندۍ سره سره چې ده او سم چې ده هغه ایکس استعمالې لګیا دي او د حکومتي آفیشل ورژن چې ده په دې باندې اپلوډ کړي. مطلب دا دی چې هغه ته پته ده چې دا بین چې ده دا انسفیشنٹ ده خلک ټول او سم چې ده هغه ایکس استعمالې. نو زما په خیال دسی قسم کی چې کوم ریجیم چې ده هغه یو ټوټالیټیرین اسپیکټ چې ده لارډ سینو هغه ځان خوشاله ولو د پاره خو دې باندې پابندی لګولې شي. خو زما په خیال کې مطلب چې ده هغه پبلک ته ایکسس چې ده هغه کاولیا نو دا غي څه فائدہ چې ده هغه نشته ده.
د ټولنیزو رسنیو کارپوهان دریز دلی چې په پاکستان کې د متبادل بیانی لپاره ځای ورستر بلی تنګیږي او دا په جمهوریت ټولنه کې د منلو وړ خبره نه ده. د دوی په خبره په ټولنیزو رسنیو بندیزونو سره خلک خپل آواز نشي رسولی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږ یی. په پاکستان کې په دې وروستو کې ګرانی څو چنده زیاته شوې ده. پر داسې مهال مزدوران او دیاړي مار وایي چې د بجلی او ګیس نرخونه زیات شوي دي. د ماشومانو د کور خرچي هم زیاتی شوی دی، خو مزدوري نه زیاتیږي. دوی وایي د پخوا په نسبت چې اوس کار زیات شوی او دیاړي نه سیوا کیږي. زموږ خبریال شانواز ترکزی د پیښور په ورسک روډ ځینو مزدورانو سره ورغلی او هغوی سره خبرې کړې. په دې اړه د هغه دا راپور اورو چې د مزدورانو په خبرو پیلېږي.
بس کلے بھی کلے نہیں ہفتہ کے دور سے کار ہم کو دریم کو کلے بدیاڑے لے جو کلے گلکارے لے جو کلے سلے جو کلے سلے جو
او مزدوری دی سودا
مزدوری بس زرم والے دولت سم والے ورتا مشال جام خلق تا کڑے چہرہ دے مزدور دی اڑی را کو ہو چے کار وشے گم کھے جوڑیا چتا وقت ایم کھے جوار سکو اوس را تا سدا رو ہوئی چے چے پدی کیم نہ گئے چے سارا لو نہیں نشتا ہے پر نہ سی وڑے نشتا نوس کلا دوادر زم ڈاکے کہ بس یو بس پیو کمین بس ناس پئی لگا سیل
د طارق خان پشان پیښور کې زیاتر مزدوران وای خوراکي شیان خو لږ ډیر ارزانه شوي. البته دوی وای دوایانې د سکول خرڅونه د بجلی بلونه او د نورو شیانو د قیمتونو زیاتېدو سره پریشان دي. دوی وای د خوراک لپاره چې کومه پیسې بچت کی هغه ته کله په دوایانو او کله په بلونو کې خرڅ شي. ګل نظر هم پیښور پیربالا کې د یو کور ځینې ودانۍ په ټیکنې ولې د دب خبره تیر وختونو کې ورسره د شلو نه زیات تنان پر روزګارو خو نن وختونه ورسره تر څلورو پورې هلکان په مزدورۍ اخته دي او نور رخصت کړي.
مخکې به کم از کم 15-14 کار وو حیات آباد کې لیږي کې اوس درې دي که څلور کار دي.
او مزدوري ستاسو سیوا شوې ده که
نه؟ نه 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 مزدوري خو ټایم تا ټایم مخکته راپروځي وي دام ګران دی او دام ګران دی او داسې خبره ده چې
دا اوس چې کوم کار په دې کور کې تا رانیولې دی دا چې تا دوه کاله مخکې کونه 100 روپۍ به دې اغېستې اوس 100 روپۍ
دوه کاله مخکې به دې نه مونږ 75,000 روپۍ اغېستې خلیان به پې روانو اوس دا چې کوم دی مونږ 1.5 لک روپۍ کې کوو زموږ په لر نه چلي هر یو شی دونه ګران دی.
د مزدورانو د نړیوال سازمان ILO د ویبپاڼې تر مخې په 2021 او 2022 کې 15 لک خلک بېروزګاره شوي وو. دوی لیکلي د کرونا وبا نه وروسته د 2023 کال پورې 55 لک خلک بېروزګاره او یا بې مزدوره شوي وو. د دوی رپورټ ښایي پاکستان په 2023 کې ځینې ګامونه پورته کړي چې امکانات دي چې په 2024 کال کې به ځینې خلک واپس روزګار او مزدورو ته ورشي او د بېروزګارۍ شرح به ډېره لږه خورا ټیټه به ضرور شي. امتیاز خان هم د ودانیو جوړولو مستری دی. هغه مشاهده راډیو ته وویل داسې هم ډېر ځوانان دوی له ورځي چې هغوی په نیمو پیسو د ټولې ورځې مزدورۍ ته تیار دي.
رښتیا خبرو کوم بجلی کټ کړی ده خو د مجبورۍ نه بیوله کړو چې ماشي ډېر زیات دي او ګرمي هم ده. بلکې 4,000 که 4,500 کله پکې 6,000 تم لاړ شي
ولې دې کټ کړی؟
زه بل د مجبورۍ ده بل داخلو نه شو
دا مزدوري
څو ته دا کې د هفته کار ته دوه نو کې د هفته ته مطلب دا زیات زیات 8,000 روپیا هفته والی په دې کې بیا هفته کې موږ یو توړی اوسو یو د غوړو لوټی اوسو بیا ماته ګوړی اوسو او بیا چې بل راشي د ماشومان سکولونو فیسونه خو بس پاتې شو پکې ماشومان خو سکولونه وکړه.
کار خو هم زیات شوی که کار کم شوی؟
کار خو بېخي شته نه چې په خدای خلکو شکو ته ناستې خلکو دغه ته ناستې او کېږي شو کې په لارو کې دیم شو کې او په دوکانونو هم دده وي او په داکې دله وي او په کور هم دته چاپې وي.
نور اسلام هم په 4 کروڑ خپل کور کې ځینې تنان لګیا کړي چې سنگ مرمر او ځینو پکې بجلی جوړولې. هغه وویل ګرانی ډېره سیوا شوې او د مزدورانو معاشي حالت یې ډېر ځپلې.
دا یو محمد خان سره معذور هم دی کور کې وسه ډېر ماشومان دي نو هغه رالی 800 روپۍ زما مزدوري ده او 600 روپۍ رانه ډاکټر واغستلې په دې 200 روپۍ به زه کور څنګه چلو
سره په مزدورۍ باندې اخته کړم.
دا رې اوس هم جدي جاره پرون مې لګیا کړ مرا چې دا نالی مالی صفا کا مې دا ستا مزدوري به ولګي او زما به دا کار وشي غریب سړی دی.
د ګرانۍ د راتلو یو غټه وجه دا ده چې د قرضونو ورکولو نړیوالې ادارې IMF پاکستان ته قرضه ورکوله نو د هغوی شرط دا و چې ولس او پیداواري کمپنیانو ته د په ټیکسونو کرایه ختم شي. ارزانه ورکېدونکي شیان لکه د کروندو دپاره به چې ورکېدل هغه دې هم ختم شي او په خوراکي او غیر خوراکي شیانو باندې د ټیکسونه سیوا شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورزو جنوبي شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان سوداګر ګیلمن دي چې په غلام خان بندر باندې د دوی او عامه خلکو تګ راتګ بندي چې له وجې دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. دوی هم دا راز وایي په غلام خان بندر د سہولتونو د نشټوالي په نتیجه کې کاروبارونه هم اغیزمن شوي او مالونه یې په پوله اوړېدو کې لزن سره مخامخ دي. دوی د دې ستونزو د حل غوښتنه کوي. په دې هکله نور حال لسیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر ناورو.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې غلام خان بندر باندې د ستونزو په وجه کاروبار اغیزمن شوی دی. دوی وایي چې خلک تګ را تګ نشي کولی چې په وجه تاجران او عمام خلک د ستونزو سره مخ دي. تر اوسه نه هم د ویزې پاسپورت لپاره د غلطه سره بندوبست شوی او نه په انټری یا اجازتنامه تګ را تګ کیږي. تاجران وایي چې بندر ته چې د مالونو ډک ګاډي داخل شي نو د تلاشۍ عملې د کمی او سهولتونو د نشوالي په وجه د ځنډ ښکار وي. د شمالي وزیرستان سوداګرانو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې په بندر کې تاجرانو ته هغه سهولتونه لا نشته کوم چې د دوه هیوادونو ترمنځ تجارت ته لازم دي. د ګاډو تلاشۍ او کلیر کولو لپاره باید عمله زیاته شي. دا خلکو او تاجرانو تګ را تګ لپاره سلار جوړا شي.
سکین یو دا ترانزیت بارډر دا راشپ بند یو تا دوی دوی درې درې ورځې ګاډي پلاینې شوې لوړ وی مهرباني دا وشي چې دا سکین ډبل شي. بل ات کین دې شي د پورا دا چار شای په شمالي میجه یو ورې په بارډر شي چیکینګ وشي بل ورې سکین وشي بل ورې درام ور بیا کاشتما مالا چیک کوي د سات دی مولینا غونټه باکیږي چیکینګ دا کو چیکینګ باندې میجه تراز نشتا خو دام را چیک افغانستان
د تاجرانو اتحادیه یو بل مشر قمر زمان میسود وای چې د غلطه تاجران او عام خلک چې دواړه لوري پرشتو کې تړلی تګ را تګ نشي کولی. تر اوسه په بندر باندې نه کم د ویزې سره بندوبست شوی او نه سبل متبادل شته. په بندر د سہولتونه زیات کړي د سیمې اقتصاد د دې بندر سره تړلې.
چې کومه یو مین مسله ده سره په وجه باندې تجارت باندې ډېر بد اثر دی هغه د تاګ او تاګ مسله ده. چونکی دولت ویزا سیستم نشته مشته نو ښه فسیلیټیشن کړي نه روکړي وي هغه چې ایکسپایر شول د برام نه ختم کړل دا مسلې دي د تجارتونو پر ویل چې تجارت پورا تاګ او تاګ ضروری دی او موږ نشي کولای چې افغانستان ته لور شي او واپس راشي. بل چې نو ویزا سیستم شته نو نه مشه دغه اجازت ورکوي د حکم بالا نه دغه درخواست دی چې د تاګ او تاګ یو داسې سیستم برابر کړو چې میر افغانستان ته تلای شي او راتلای شي.
د تاجرانو دغه ستونزو په اړه مو چې کله د غلام خان بندر چارواکو سره تماس ونیو نو د بندر یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل خپلانامه واخلي. مشال ریډیو ته وویل چې تجارت کې غیر ضروري خنډونه دي اسانی جوړېدلې شي د چیکینګ یا تلاشۍ عملکه زیاته شي او د عامو خلکو او تاجرانو تګ را تګ لپاره تر څو چې ویزې لګولو بندوبست نه وي شوی د خلکو کامی شناختی کارډ وکړول شي نو ډېرې ستونزې کمېدلې شي. نوموړي وویل چې د غلطه د انتظامیه د بندر انتظام چلونکو کسټم او نورو ادارو په دې اړه خبرې هم روانې دي. هڅه کیږي چې تجارت کې اسانتیاوې زیاتې شي او د دواړو لوري تګ را تګ لپاره هم اسانه قانوني لار جوړه شي. غلام خان بندر باندې د پاکستان، افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ تجارت کیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت تر ټولو نږدې لاره ګڼلې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبري غړای دا زستا سو قربا مجید بابر یما او د افغانستان د نورستان ولایت پاړه باندې دا خبر دا راپور تاسو وړاندې کوو. په نورستان ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې یا اف ای او ادارې لخوا په مالدارانو یا زمیدارانو د شودو یا د پایو د پروسس وسایل وویشل شول. په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسولین وایي چې له دې وسایلو به څه د پاسه 3000 زمیداران ګټه پورته کړي. مالداران د شودو یا د پایو د پروسس د وسایلو د ترلاسه کولو خوښ دي، خو له مسولینو غواړي چې حیواني محصولاتو ته بازار موندنه هم وکړي. په دې اړه باندې تفصیل په دې راپور کې وړو.
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې یا اف ای او په مالی لګښت د نورستان په مرکز پارون او واما ولسوالیو کې د کرنې او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې د مالدارانو په شوراګانو د شیدو د پروسس وسایل وویشل شول. په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس سلیمان ایمن وایي له دې وسایلو به څه باندې 3000 مالداران ګټه پورته کړي.
مالدارانو ته څه د پاسه 2 میلیون په ارزښت باندې دغه وسایل راغلي دي، نو دا به د مرکز او د واما ولسوالیو کې تقریبا 90 ماشینونه دي او دغه شوراګانو کې توجه کیږي. څه د پاسه 3000 مالداران به استفاده وکړي.
د نورستان مالداران خوښ دي چې د شیدو د پروسس په برخه کې ورسره د وسایلو مرسته وشوه. د نعمت الله په نوم یو تن وایي چې د دې وسایلو په ترلاسه کولو به د مالدارانو ستونزې تر ډیره راکمې شي.
دا د نورستان خلکو اړتیا او ضرورت وو او دغه سره به کیدای شي ډیر مشکلات او ډیر ستونزې د مالدارۍ په برخه کې چې مالداران لرل هغه به راکمې شي.
خو د غنی خان په نوم یو بل تن مالدار بیا له مسؤولو چارواکو څخه حیواني محصولاتو ته د بازار موندنې غوښتنه کوي.
مناسب بازار نه لرو، یو مارکیټ چې جوړ شي باید هغه مارکیټ موږ ته مثلا د کچالو چې یو مارکیټ جوړ دی آتا سي، باید داسې یو جوړ شي، باید شودو هلته انتقال شي، کوچ هلته انتقال شي، غوړې هلته انتقال شي.
په نورستان کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس سلیمان حیواني محصولاتو ته د بازار موندنې او مناسب مارکیټ د رامنځته کېدو خبره کوي.
د بازار موندنې د پاره مونږ کوشش کړی دی، انشاءالله سږ کال امیدوار یو. وزارت سره مو خبره شریکه کړې وه او د همکارانو موسساتو سره مو خبره شریکه کړې وه. سږ کال به انشاءالله د پاره په پارون کې د حیواني محصولاتو دوکانونه به
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې یا اف ای او ادارې مسؤلینو په دغه ولایت کې له دې مرستې ور اخوا یو شمېر مالدارانو ته روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي چې له مخې مالدارانو ته د مالدارۍ او باغدارۍ په برخه کې روزنه ورکول کیږي. د نورستان د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د تیرو کلونو پرتله د دې ولایت پر مرکز سربیره شرقي او غربي نورستان کې مالداری ښه شوې. د څارویو د نسلونو د اصلاح، د لبنیاتو د پروسس او د مالدارۍ د عصري کولو په برخه کې د مرستندوی ادارو پر مټ د پام وړ اقدامات ترسره کړي دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادیږي، له کلونو راهیسې د قوالۍ د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالۍ په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنګ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنیو ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان پر مزار د قوالۍ دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سخت دریځۍ او تاوتریخوالي مخنیوی د صوفي افکارو او د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. په دې اړه نور تفصیل هارون باچا وړاندې کوي.
د
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالۍ لپاره غونډېږي. د قوالۍ د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داسو دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې دی. دا پکې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې قوالی سوپیانه کلامو حمزه بابا ډېره شاعري پکې راغله کنه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي کنه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شیرین رحمان بابا خوشحال بابا.
د پېښور یو بل نومیالی تبلیغه کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د قوالۍ په محفلونو کې کله ناکله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرۍ کې یو زی بیا پاس کې دلته کې دا زی آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم زی دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه باچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه باچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تسکیل پارا اړین دی. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غیږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای ومنل منل رسول منل قران منل او عبادت کول د دې د نور خبرو سره سکار نشته بچا جان چې نو دام دغه سلسله کړای دا زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې ولا د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لوښ شوې تماچه ده نو زمام چې دا د دشمن دی کامی
تبلغه غونکې او موسیقار ماسخان وصال وای د پښتنو نومیالیو سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بادشاه پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بادشاه جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکی دی زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
خبر کده هر ځای حالات کا ہر ڈول وی مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سروسی لخبری نڑی سرپاتش.